مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. په ارکیو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي، خو د افغانستان حکومت د توافق په اړه اندېښنې لري چې د امریکایي چارواکو سره یې شریکې کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅ کلام د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. او د روان میلادي کال په لومړۍ اوو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوالو د نامنیو له کبله خپلې پانګې نورو هیوادونو ته ایستلې. دوستانو یو وار بیا مو هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو ته چې ویل کړی شوه د زمري د میاشتې تنخواه د لوی اختر لپاره مخکې واخلي او وروسته له اختر به ورته زر تر زره معاش توضیع شي. او د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وي سرچینې د نوم له ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وکړه. د سرچینې په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره یې شریکې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو چې وینه کړی شول د زمري د میاشتې تنخواه د لوی اختر لپاره مخکې واخلي زر تر زره به له اختر وروسته ورته وویشل شي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
یعنی زمونږ هدف دا و چې هغه ښه سناریو خو به دا و چې د اختر نه مخکې د ټولو ادارات و د ټولو کارمندان معاشونه رسیدلي وای تر څو په اختر کې دوی د هغه څخه استفاده کړې وای. اما کومه ادارات چې پاتې شوي معنی دا ده چې دوی معاشونه به اجرا کیږي تر کومه وخته پورې چې امکاناتي حتی بال د اختر نه هم تر څو ورسیږي.
د بانکونو څنګه په ځانګړې توګه په کابل کې تر وخت مخکې د تنخواګانو د توزیع په خاطر په وروستیو څو ورځو کې لګڼې ګونې سره مخامخ شوي وي. زرګونه کسان سږ کال د حج لپاره له افغانستان نه مکې معظمې ته تللي. نن ماسخوتن به په مینا کې تیر کړي او سبا به عرفات ته ځي. د حجیانو 25% ښځې دي. په عرفات کې توقف د حج له اساسي ارکان دی. د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر له مکې معظمې څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل
حجاج افغانستان امشب در منا سپری میکنن و فردا
دوی حجیان نن ماسختن په منا کې تیروي او سبا د حج له ارکانو یو اساسي په عرفات کې چې په توقف سره پیلي. افغان حجیان وایي چې د طواف او عرفات پر مهال به د هیواد لپاره دعا وکړي چې په افغانستان کې جګړه وینې تویدل بند شي. سکل د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه 1,000,000 او 1,600,000 حجیان د حج لپاره مکې معظمې ته تللي. په سعودي عربستان کې د تودوخې درجه 30 سانتي ګرید ثبت شوې ده او د حرم شریف ته فضا د مرتوبې ساتلو لپاره او بشیندونکي باید پکې ایښودل شوي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي ویلي کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی وضعیت د هندوستان پر وړاندې د وسلې په توګه کاروه. مودي د پنجشنبه په ورځ خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر په اړه وروستۍ پریکړه به له نوې ډیلي سره مرسته وکړي چې په سیمه کې ترهګري او بیلتون غوښتنې وځپي. وروسته له هغې چې د هندوستان پارلمان د جمو کشمیر هغه وضعیت ته د پای ټکی کې خود چې له مخې دې سیمې خپل قانون جوړوه. د هندوستان د نورو ایالتونو اوسیدونکو په کشمیر کې جایدادونه نشو پیرلی او نه یې هم پر هغه دولتي پوستونو کار کولی شو چې یوازې د کشمیریانو لپاره ځانګړي وو. پاکستان د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې له نړیوال قانون سرغړونه بللی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپله تلویزیوني وینا کې وویل دوی زه نن د جمو کشمیر خلکو ته ډاډ ورکوم چې وضعیت به بیرته نورمال شي او د دوی ستونزې به کمې شي. ملګرو د اختر جشن را روان دی، زه غواړم تاسو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي ووایم. پاکستان د نوي ډیلي لوړ پوړی استازی له دې هېواده وویست او دوه اړخیزې سوداګریزې اړیکې ورسره پرې کړې. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د ریل د چارو فدرالي وزیر شیخ رشید احمد وویل چې له هندوستان سره د مرګلتیا او اورګاډي په نوم خدمات هم نور قطع کیږي. په یو جلا مورد کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې نور به د هندوستان پر فلمونو په پاکستاني سینماو کې بندیز ولګیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي په ارخانګلسک سیمه کې په یو نظامی واحد کې د چاودنو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت زیاته کړې چې د پنجشنبې په ورځ د یوې کیمیاوي تجربې په نتیجه کې د دستګاه انجن وچاودید او په دې واحد کې اور ولګید. ځایي چارواکو ویلي چې دا چاودنه د نوونسکا سیمه کې شوې چېرته چې د بالستیک توغندیو د واټن تجربه کولو لپاره د بحري قواوو اټومي وبتلونه ځای پر ځای دي. خو ګاونډي خار سیوی رودوینسک ویلي چې تر چاودنې وروسته یې د اټومي شواو په کچه کې موقتی زیاتوالی ثبت کړی. دا په روسیه کې په درې ورځو کې دوهمه چاودنه ده چې په نظامي سیمه کې کیږي. د سې شنبې په ورځ د سایبیریا په سیمه کې د وسلو په ډیپو کې د چاودنو په نتیجه کې یو کس وژل شوی و او اته نور ټپیان شوي وو. بلخوا روسیې د جرمني پر المان غږ نړیواله رسنۍ تور پورې کړی چې په روسیه کې بې ثباتۍ ته لمن وهي او له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې ګډون وکړي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې جرمني شرزافیر بیت ګریسکی احضار کړ. د ته وویل شول چې له خلکو یو ځل بیا دا غوښتنه وشي چې روسیه حق لري د دې هیواد د قانون له مخې د المان غږ نړیوالې رسنۍ سره قانوني چلند وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دوی د المان غږ روسیه څانګې ته د ټولنیزو رسنیو د رپورټ اړوند اعتراض کړی خو د المان غږ د رپورټ ځانګړي ټکي یا مواد نه دي په ګوته کړي. دې جرمني رسنۍ د روسیې تورونه رد کړي او بې ځایه یې بللې. دې رسنۍ په وینا د بهرنیو چارو وزارت ورته هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي. دا خبر دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. په ارکیوي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي خو دوی د توافق د متن په اړه اندېښنې لري چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې شریکې کړي. پر دې موضوع تفصیلي رپورټ لرو. همدارنګه د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د روانو خبرو په پایله کې د احتمالي توافق او هوکړې په بیلابیلو اړخونو په واشنگتن کې د پاکستان لوبخانی سفیر او د سیمې د چارو لشنون کې حسین حقانی سره ځانګړې مرکه هم دراوړو. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅ کلام د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. دا په داسې حال کې و چې تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو داسې ښودلې و چې ګوندي د کشمیر جنجالونه او جګړې په یو ډول نه یو ډول له افغانستان سره تړلې دي. د کابل پر شپږم امنیتي حوزې د وړمې ورځې چاودنو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې زیانونو یوه ارزونه په یو رپورټ کې درسره شریکوو. د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوال د افغانستان د نامنویو له کبله له هېواده وتلي او خپلې پانګې ایستلې. دا موضوع هم څېړو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم دراوړو. نیمه نړۍ او کور کلی پروګرام هم په دې ساعت کې خپرېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته کړې. د سرچینې په وینا واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یې شریک کړي دي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل اوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست له دننه موثقو سرچینو چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل چې ارګ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق متن ترلاسه کړی دی. د معلوماتو لمخې تمه ده د اختر په درېیمه یا څلورمه له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد موافقه لاسلیک کړي. تر دې موافقې وروسته به د شاوخوا څلور نیمو میاشتو په ترڅ کې 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. تر هغه وروسته به د دوو کلونو په ترڅ کې 8,600 نور امریکایي سرتیری افغانستان پرېږدي. د توافق له مخې د دوغو پوځیانو د وتلو پر مهال به طالبان پر هغوی برید نه کوي. که چیرته د اختر په درېمه یا څلورمه د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ توافق وسو، تر هغه وروسته به د یوې اونۍ په ترڅ کې له طالبانو سره بین الافغاني پلاوی په اسلو کې خبرې وکړي. البته که چیرته د اختر په پای کې توافقنامه لاسلیک نه سوه، بیا به په سپتمبر کې لاسلیک سي. د توافقنامې له مخې د افغانستان له حکومت څخه غوښتل سوي دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې له 50,000 تر 100,000 طالب زندانیان به خوشي کوي. په دې توافق لیک کې د طالبانو ډلې ته د اسلامي امارت خطاب سوی دی. دا چې په کابل او نورو ولایتونو کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري او امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، په داسې حال کې د دې توافق لیک غوښتنې او پریکړې څومره او په کومو حالاتو کې عملي کېدای سي؟ په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمې کارپوه حسین حقانی په دې اړه د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل: د وای په افغانستان کې سولې وازی هغه محل راتلای چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطاب لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې لګانو ډلو یا لوریو څخه یو دی، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د 21مې پیړۍ برخه وي. ښاغلی حقانی زیاته کړه چې پخوا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا پالیسي دا و چې هر ډول د سولې پروسه سبا د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وي، خو اوس اوسنۍ توافق یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي. د زیاتوي چې له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي. خو تر دې مخکې ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې داس توافق غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې ثبات رامنځته سي، په نتیجه کې امریکای سرتیر له افغانستانه ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په هغه متن کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ترلاسه کړې دی، د سرچینې په وینا طالبان مکلف سوي چې له القاعده ډلې سره اړیکې قطع کړي، خو دا پکښې نه دي راغلي چې دوی به له داعش څخه لرې کیږي. که څه هم تر اوسه په دې تړاو د افغانستان جمهوري ریاست عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ارګ ځینې سرچینې چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي چې پر دې توافقنامې اعتراضات لري. یو دا چې د طالبانو لوري اسلامي امارت بلل سوی دی او د افغانستان حکومت مقابل لوري. دوهم، په توافق لیک کې له داعش سره د طالبانو د مخالفت مسأله نه ده ذکر سوې. درېمه، دا خبره چې په دوو اونیو کې له 50,000 تر 100,000 پورې د زندانیانو خوشي کول هم عملي نه دی، او هم د افغانستان حکومت ته باید په داسې مواردو کې نور لوري لارښوونه ونه کړي. د ارګ دې سرچینې دا هم ویلي دي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په توافق کې د کوټې د شورا مسأله نه ده هواره سوې چې هغه به څه کوي، او د سرچینې په باور دا ماده چې طالبان به پر امریکایانو حملې نه کوي په همدې کې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو موضوع نه ده شامله سوې. د ارګ سرچینه وایي چې خپلې اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکې کړې دي، او په دې تړاو چې کله کابل او واشنگتن سره ګډ اعلامیه خپروي، که په توافق لیک کې بدلون رانغی خپل اعتراضات په دقیق بیان کړي.
دوستانو، وام اوریدل چې په جمهوری ریاست کې وی سرچینې ازادۍ رډیو ته ویل چې د اختر په درېمه یا څلورمه ورځ خای د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې یو توافق لاسلیک شي. خو د سرچینې په وینا په دې هوکړه لیک هغه متن چې ارګ ترلاسه کړی، جمهوری ریاست یو شمیر اندېښنې لري چې د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکی کړی دي. په همدې حال کې په ټول هیواد کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري، او په وروستي موارد کې په کابل کې د طالبانو وروستۍ خونړۍ حمله د یادولو وړ ده. ملالۍ بشیر په واشنگتن کې د پاکستان له پخواني سفیر او د سیمې له کارپوه حسین حقانی سره پر همدې موضوع مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلی چې د سولې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت څنګه ارزوي.
تر هر څه مخکې دا د سولې موافقه نه ده. د سولې موافقه عموما په دې معنا وي چې اوربند وشي، او پر دې بحث کېږي چې په راتلونکي کې به هیواد څه ډول اداره کېږي. دلته داسې څه نه دي شوي. مخکې د سولې اړوند د امریکا پلان دا و چې د سولې هر ډول بهیر باید د افغانستان په مشرۍ او ملکیت وي. امریکا د سولې د داسې توافق لور ته روان شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي، او له همدې کبله زه فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد ماموریت د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي توافق لیک هغه متن چې د سرچینو په وینا ارګ ماڼۍ ترلاسه کړی، په پاکستان کې د کوټې شورا له داعش سره د طالبانو د تړاو او ځینې نور مسایلو په اړه څه نه وایي. آیا دا په دې معنا ده چې امریکا فکر کوي دا موضوعات له بین الافغاني خبرو سره تړاو لري؟
موږ د امریکا او طالبانو د مذاکراتو په اړه ډیر لږ جزئیات لرو. دا مذاکرات په ډیره محرمانه توګه پر مخ ولاړل او داسې ښکاري چې په څلورو مهمو ټکو تر اوسه خبرې شوي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد نه استفاده کېدل، اوربند او د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې. امریکا هیڅ اړتیا نه لري چې د وتلو په اړه له طالبانو سره مذاکرات وکړي. همداراز د تروریزم پر ضد د طالبانو ژمنې د پښتنې ول دي، ځکه څوک د طالبانو پر ژمنو باور کولی شي؟ په افغانستان کې سوله یوازې هغه مهال راتلی شي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د 20مې پیړۍ برخه وي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کولو ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لویه خبره ده لکه خلک چې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد هڅه ده چې ولسمشر ترامپ ته یو پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه یې د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
پاکستان ویلي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي. آیا تر اوسه پاکستان داسې څه کړي دي چې ثابته کړي د افغانستان د سولې ملاتړ کوي؟
Pakistan has of course helped Mr. Khalilzad reach
Pakistan le khagli Khalilzad sara marasta kade da che talib mushrano ta las rasai umumi da che Pakistan ba mukh ke wail hit na dai khabar che taliban chirte di kho us pudi mawrid ke mung pohi ko che Pakistan marasta kade da khud Pakistan asli marasta badawi che de talibano la malathad las wakhli gui ta de khwandi zayuno war kawlo chakh las wakhli pa Afghanistan ke par khalko la hamlo de hughi makhawuni si aw da ha دي چې تر اوسه نه دی عمل شوی. د دې موضوع په تړاو د پاکستان ژمنې کلونه پخوانی دي. ټول ژمنې باید د یو کس یا ډلې سابقې ته په کتو باید وارزول شي، چې نه طالبان او نه هم پاکستان د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ښه سابقه لري.
طالبان د سولې د خبرو په تړاو یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کوي. ستاس د معلوماتو له مخې دوی په څه ډول اسنادو له یو هیواد بل ته ځي؟ پاسپورتونه یې د کوم هیواد دي؟
I do not have any personal knowledge of what travel documents these
people. زه شخصي معلومات نه لرم چې دا خلک په څه ډول اسنادو سفر کوي، خو یو خبره روښانه ده او هغه دا چې ملا برادر په پاکستان کې بندي وو او نه ببره وروسته له خوشي کېدو هغه دوحې ته ورسېده. دی دوحې ته څنګه لاړ؟ آیا پاکستان ورته پاسپورت ورکړ؟ دا خو واضح ده چې افغانستان ورته پاسپورت نه دی ورکړی چې د ورباندې سفر کړی وي. او آیا دته پرته له پاسپورت قطر ته د سفر اجازه ورکړل شوی وه؟ دا ټولې پوښتنې پرته له ځواب پاتې دي چې د پاکستان استخباراتي اداره بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفر زمینه برابروي. که واضح ووایم، د سولې ټوله پروسه ډیره پټه او پرته له شفافیته پر مخ لاړه، او داسې توافق ته د لارې هواریدو هڅه وشوه چې پرته له سولې راوستو دا موافقه ولمانځل شي.
په واشنگتن کې د امریکا د پاکستان پوخانه سفیر حسین حقانی و چې د افغانستان د سولې په تړاو په ځانګړي توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې احتمالي هوکړې په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. بلخوا ته په کابل کې د پاکستان وسنۍ سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅکله د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان وایي په داسې حال کې چې پاکستان هم نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي، هند د سیمه ییزې بې ثباتۍ لاره نیولې ده. په داسې حال کې دا چې هند په دې وروستیو کې د خپلې ولکې لاندې کشمیر په اړه جدید تصامیم نیولي چې د پاکستان له غبرګون سره مخ شوي. خان محمد سیند یې په اړه رپورټ لري.
د هند وروستی اقدام چې د خپل ولکې لاندې د کشمیر د ځینو خپلواکیو د لغوه کېدو له امله یې کړی، په کابل کې د پاکستان سفیر قهرولی دی. زاهد نصر الله خان د کشمیر په برخه کې د نوی ډهلی د اگست د 15 نیټې تصمیم غیر قانوني او یو اړخیز ګڼیو د ملګرو ملتو له سازمانه غواړي چې د هند دغه تصامیم ناسم اعلان کړي. د هند اساسي قانون لمخې د دغه هیواد تر ولکې لاندې کشمیر مخکې لدې د خپلواکۍ قوانین لرل، خو دغه هیواد درې ورځې مخکې اعلان کړه چې د دوی تر ولکې لاندې کشمیر د وروسته لدې د هند قوانینو پیروي وکړي. زاهد نصرالله خان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هند پر دغه تصمیم سربیره سباندې 1,40,000 ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای کړي او د سیمې د مشرانو پر ګرځېدو یې بندیزونه لګولي دي. په کابل کې دغه ډیپلومات وایي هند په کشمیر کې ټولې ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې پرې کړي دي. د پاکستان د سفیر په خبره دغه جنجالونه د افغانستان له مسالې سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصرالله خان وویل
As the National Security Committee of Pakistan has said
سرنګ چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي دا خوشینونکې ده کله چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي هند د سیمې د بې ثباته کولو لاره انتخاب کړې ده.
نصرالله خان وایي پاکستان تیار دی چې د ده په خبره د نوی ډهلی تیری ته ځواب ووایي. د وبل نړیواله ټولنه باید په کشمیر کې د ډهلی د هر ډول ناسم عمل مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف په دې وروستیو کې ویلي تر هغې چې د کشمیر مسأله حل نشي د افغانستان هغه به هم حل نشي. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په خاطر دې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر جنجالونه د افغانستان له مسایلو پورې تړلي ګڼلي وو. د نړیوالو اړیکو افغان پوه انتظار خادم وایي کومې خبرې چې د ګوندونو استازیو کړي له احساساتو راپورته شوې دي. ښاغلی خادم وایي په افغانستان کې د پاکستان د سفیر خبرې منطقي دي.
کومه خبره چې د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان کړې ده او یا هم سیاسي احزاب کړې ده اصلا په خپل ذات کې د خپل نقش نفي کول کوي. یعنی کوم څه چې د پاکستان سفیر په افغانستان کې ویلي دي دا منطقي دریځ مشروع دریځ دی. بهرنیو چارو وزیر ویلي دي هغه له احساساتو جذباتو د عناد دښمنې بل څه نشي کېدلی.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره خپل هڅې جاری ساتلې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
اکونومیست خبرونې د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه امریکا او طالبان د سولې تړون ته ډیر نږدې شوي. اکونومیست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي چې دواړه لوري د سولې یو نهایي تړون ته د رسیدو په برخه کې ډیر ښه پرمختګونه کړي. په دوام کې راغلي چې د موافقې شرایط ډیر ساده ښکاري، دا چې امریکا له افغانستان خپل عسکر باسي او په نتیجه کې طالبان خپل هدف ته رسیږي. په مقابل کې طالبانو ویلي له تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې بندوي او نه پرېږدي چې له افغان اورې په نور هیوادونو برید وشي. اکونومیست خبرونې استدلال کړی چې اصلي مسله د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمی خبرې دي، ځکه تر اوسه طالبانو تل له افغان چارواکو سره مستقیمی خبرې رد کړې دي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې د ولسمشر ټاکنو په درشل کې د تروریستي بریدونو په زیاتېدو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو له دوام سره سره د افغان ملکیانو تلفات زیات شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې دا مسله هم راخیستې چې یو زیات شمېر افغانان اندېښمن دي که د ناټو او امریکا شاوخوا 40,000 سرتیري افغانستان پرېږدي څه به پېښ شي. ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو په خاطر خپل بریدونه زیات کړي، خو ولسمشر غني ویلي دا ډله به خپل هدف ته ونه شي رسیدلی. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې هم د افغانستان وروستیو امنیتي پیښو ته اشاره کړې او د افغان ملکانو د مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې د راپور یادونه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په قطر کې له امریکایانو سره د طالبانو د خبرو په دوام او آن د طالبانو مخکینۍ ژمنې ته په پام چې ویلي وو د ملکانو خوندیتوب ته به پام کوي، بیا هم یو زیات شمېر بې دفاع افغانان وژل شوي دي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې راپور ته هم اشاره کړې چې یوازې په جولای کې د افغانانو مرګ ژوبله 1.5 زره تنه یاده کړي او ویلي دي چې دا شمېر ډېر لوړ او د اندېښنې وړ دی. د کابل د چهارشنبه د بریټ په دوام چې پکې 14 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویاند سټیفن دوجاریک ویلي ملګري ملتونه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې ملکیانو ته په زیاتېدونکي تهدید سخت اندېښنه لري. دغه سازمان له طالبانو هم غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته درناوی وکړي او مرګونی بریدونه دې پرې نه کوي.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نه اوري د کابل پر شپږمې امنیتي حوزې د وړمې ورځې چاودنې خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د دې سیمې دوکانداران وایي زرګونه زره افغانۍ مالی زیانونه وراوښتي چې ان د خپلو هټیو د بیرته رغولو توان نه لري. خو ازادي راډیو وی امنیتی سرچینې خو ازادي راډیو ته وی امنیتی سرچینې وایي چې د دې چاودنې لپاره داسې مواد کارول شوي و چې یوازې له دولتونو سره ممکن دي. فیروزه عزیزی په اړه تفصیل لري.
د کابل ښار په شپږم امنیتی حوزې تر برید یو ورځ وروسته لا هم سیمه د امنیتی ځواکونو له لوري کلا بند ده او څېړنې روانې دي.
مونږ د کابل ښار شپږم امنیتی حوزې د پرونی برید په موقعیت کې یو، خو دلته د امنیتی ځواکونو لوري موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
په سیمه کې یوې امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې جسدونه پاتې دي چې په ایستلو یې کار روان دی.
چاودنې د سیمې بڼه بدله کړې، ودانۍ نړولې او د ډیرو کورنیو او مارکیټونو هیخې ماتې کړې دي.
شپږم امنیتي حوزې ته نږدې کوم هټۍ یا دوکانونه چې دلته موقعیت لري دوی هتا هم زیانونه رسیدلې دي. چیرته خوراکه فروشي ده او چیرې هم نجاري ده، دوی ټولو زیان لیدلی دی.
حسن علي چې د همدې سیمې دوکاندار دی وایي دومره مالي زیان وروخته چې د خپل دوکان د بیرته رغولو توان نه لري.
چاودنې مې مرګ مخې ته راوست، مالي زیان هم راته اوښتی. په دې حد کې چې که پر دوکان مې سلګونه زره نورې افغانۍ هم مصرف کړم بیرته به یې ونه شم رغولی.
علی جان نظری هم د شپږمې امنیتي حوزې ته څېرمه دوکان لري، دته هم ورته زیان رسیدلی دی.
زما دوه دوکانونه تخریب شوي چې د هر یو مالي زیان 1,00,000 افغانیو ته رسیږي، ځکه ټولې ښیښې ماتې شوي دي.
اتکلان سمی اولاد د همدې سیمې اوسیدونکی دی، وایي چاودنې ویرولی دی. د خپلو ګاونډیانو د حال کیسه داسې کوي. د چهارشنبې په ورځ د کابل پر شپږمه امنیتي حوزه کې د درنې چاودنې له امله 14 کسان ووژل شول او 195 کسان ټپي شوي دي. له دې شمېره د ښځو او ماشومانو په ګډون 2 کسان ملکیان دي او نور یې ملي پولیس دي. د دغې پېښې پړه طالبانو منلې ده. له دغه برید وروسته ارک او سپیدار ماڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره دا برید په کلکه وغنده. د ارک په اعلامیه کې دغه حمله چې د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بلل شوې، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره شوې ده. یوې امنیتي باوري سرچینې بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو موندنې ښیي چې په دې برید کې له هغو چاودیدونکو توکو نه کار اخیستل شوی چې په اسانه نه پیدا کیږي او یوازې له دولتونو سره وي. د کورنیو چارو وزارت هم دا مني او وایي چې په دا شان بریدونو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. نصرت رحیمی د دغه وزارت بیان.
د شک پرته چې طالب تر اگر چې هغه یو ډله ده، هغه داسې یوې لویې قوي حملې طرحی نشي کولای او دغه امکانات خپل دوی نشي ورته برابرولای. یو څه ډیر واضح دي، هغه د چې پاکستان کې طالبان مسؤلیت لري، هلته ترهګریز ډلې روزل کیږي، تمویلیږي، تجهیزیږي او د ترسي پیښو لپاره افغانستان ته رسول کیږي.
د کابل پر شپږمې امنیتي حوزې دا شان خونړی او قوي برید یوازینی برید نه دی چې ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ورته چاودنې شوي چې ګڼې کورنۍ د غم په ټغر کې نه ولې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخم تر و بجو پوری په منځنۍ سپدو ل شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرنو کې سپک خبرونه د افم په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي رینه واضح چې سپک خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې ولې شي چې زموږ ریپورتونه خبرونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم اتنیمې بجې کېدونکي دي. وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په ار کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي، خو د سرچینې په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنه شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره شریکې شوې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکونکي چې وای نه کړای شول د زمري د میاشتې معاش د لوی اختر لپاره له مخکې واخلي، معاش به یې زر تر زره له اختر وروسته ورته وویشل شي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی وسیط د هندوستان پر وړاندې د وسلې په توګه کاروه. مودي د پنجشنبه په ورځ خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر په اړه وروستۍ پریکړه به له نوي ډیلي سره مرسته وکړي چې په سیمه کې د تروریزم او جلا غوښتنې مخه ونیسي. د روسیې د دفاع وزارت وایي په ارخانګلسک سیمه کې په یوه نظامي اډه کې د چاودنو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او روسیه د جرمني پر المان غږ نړیوال رسنۍ تور پورې کړی دی چې په روسیه کې بې ثباتۍ ته لمن وهي او له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې برخه واخلي. ترنو دوستانو خبرونه ملاحظه راډیوونه واوریدل. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې یوې هم نیمه نړۍ دی چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده او بل هم کور کلی دی. خو مخکې له دې نه چې دې خپرونو ته ورشو د دې ساعت وروستی خبری رپورټ راخلو. له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا 40 ساعتونو خونړیو نښتو وروسته د کرغستان پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایب په پټه خوله د خپل کوره راووت او د پولیسو په موټر کې سپور شو. له دې سره خونړیو نښتو ته پای کېښودل شوه. اتمبایب له خپل موقفه په ناوړه استفاده په 5 مواردو تورن دی او د چهارشنبه په شپه پولیسو هڅه وکړه چې دی ونیسي خو بریالي نه شول. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د قرغیزستان د ولسمشری پر مهال له 2011 کال څخه تر 2012 کال پورې پر پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف تور دی چې له خپل موقفه یې 15 واری ناوړه ګټه پورته کړې وه. په دغو کې اداري فساد، له خپل دفتره ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د ځان د شتمنۍ زیاتولو تورونه شامل دي. پولیسو د چهارشنبه په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانېدل چې دی توقیف کړي. دوی د بشکیک په څنډو کې د اتمبایف پر کور چاپه ووهله خو د وسلوال مقاومت پیل کړ. ولسمشر سورنبای جینبیکوف د خپل هیواد پارلمان ته د دې بحران پر مهال په خبرو کې وویل د قانوني تحقیقاتو مخې ته د وسلوال مقاومت د خنډ په جوړولو سره الماس بیک اتمبایف له اساسي قانون او د قرغیزستان له قوانینو سرغړونه وکړه. د زیاته کړه چې مخکې اتمبایف د تحقیقاتو لپاره د یوه شاهد په توګه راغوښتل شوی و خو اوس به له ده سره د یوه مجرم په توګه چلند کیږي. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر روزا اوتنبایوا د ازادي راډیو له تلویزیونی شبکې کرنټ ټایم سره په خبرو کې د پنځشنبه په ورځ ویل دا وایي هر څوک باید د خپلو کړنو ځواب ووایي. اتمبایف یوازې نه دی، د ده شاوخوا نور خلک هم شته چې اوس هم له نورو سره مرسته کوي. زه باور لرم چې که د ده ګوند لاس پکښې ولري، له ګونده یې باید پوښتنه وسي. که چیرې دا یو څو کسان وي چې انارشي ته تمایل لري، دلته قوانین شته او په ټولنه کې پر دوی هم تطبیقیږي. د قرغیزستان د قانون لمخه هر کس چې د تحقیقاتو لپاره وغوښتل سي او هغه ورڅخه ډډه وکړي په زور توقيف او پلټل کېدای سي. اتمبایف درې ځلې د تحقیقاتو لپاره ورغوښتل سوی خو د ورڅخه ډډه کړې وه. له همدې کبله د پر کور د پولیسو چاپی ته لاره هواره سوه او کله چې پولیسو وغوښتل دی توقيف کړي، د ملاتړیو او پولیسو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل سوې. نښتو څو ساعته دوام وکړ او په نتیجه کې یو پولیس افسر ووژل سو او اتیا نور ټپیان سول. د قرغزستان پارلمان د جون میاشتې په 28مه نیټه رای ورکړه چې اتمبایف په محاکمه کې دوه نور مسؤل نه وي. اتمبایف خپل ډیر وخت په خپل کور کې تیرول پیل کړ او خبرداری ورکړ چې دی په خپل کور کې وسلې لري. د مدافع وکیل د مسؤلیت رایې د اساسي قانون پر ضد وبللې. دا چې پولیسو ونه کړای سول اتمبایف ونیسي د حکومت لپاره د شرم خبره وګڼل سوه، او په نتیجه کې پولیس بیرته سره یو ځای سول او سلګونو پولیسو د اتمبایف پر کور بریالۍ چاپه ووهله. اتمبایف په مرکزي بشکک کې د کورنۍ چارو وزارت ته انتقال کړل سو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو اړیکو په ښه کولو او خرابولو کې ښځې څه رول لري؟ څه انګیزه د دې سبب کیږي چې ځینې ښځې د نورو ښځو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د آبادۍ ګوري؟ دا ډول کړنې ښځې له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي، او دا کار د ښځې او خاوند ګډ ژوند څومره اغېزمنولی شي؟
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا دې څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله اومه د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زېږولی شي. یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني، او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و، او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي کنه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکوي، ما بیله تحریکوي چې یعنی تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای. نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې د کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر نه کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لوی اغېزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډېری وخت یې د ما زړه خوړلی دی، یو دومره مې بده راغلې ده. کومې مېمانیانې چې لرم بېخي مې راونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کوله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما چې ما خو راوغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد کبر او تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زېږولی شي. ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي، مور، خور، ورور او ورېندار ترې خفه کېږي، او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي، بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لورونو لخوا وهل ټکول شوې ده، چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې. دا وایي ډېر صبر یې وکړ، خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لورونو بېله شوې. د ګلالۍ په خبره کې څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی، خو د خواښي او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې به زما خواښي لیدله چې ټول زما ډېر صفت کوي، زما خواړه خوښوي، دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یو ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صاف یې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته، زه ګورم چې زما خواښي په هغه وریجو کې، اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه، خو دې په کې نوره مالګه اضافه واچول، دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریجو مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې، ما ته بهانه وکړله، وایي ما دې کې مالګه وکتله، مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي، کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې، هغه ټول زما د خواښي د لاسه و، ټول به ما ته په قارو. حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي، داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بیبی شیرین وایي په خپل 40 کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو، خواښي او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
خپل خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، دا غونډه رانه خوشحاله دي، غونډه ناراضه دي، د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي، دعاګوی دي رانه زویه. په خپل سای ښه نسي، هېڅوک هم نه ښه کېږي زویه. خبنه سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده. زه اول اخره به داسې زغلی وم، په چا باندې مې کار نه پلرلو. ته غونډه دوه به راته کل خواهی می خسر می غونډه خدا نه خوشاله و خپل خپلوان را نه خوشاله و انګان د سمسی می دل مسای می د شکر د زمان می دی مسر نه زتین کور گډ وره ده. ز خپل لک مور غونډه چنګا کم دی په سر د زمان په سر د انګان په سر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد عظیم صفایي په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي، د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو په میړه باندې دا واجبه ده. درې شیان پی واجبیږي چې هغه نفقه یې د مسکن آماده کول دي، د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي، په هر اندازه چې ټاکلی وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلی وي. هلک مېرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي مېرمنې ته چې په کور کې کچېرې ګډ ژوند ده، نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم بل راتلونکو څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلې پیدا کیږي، هغه ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوې یوه ورځ او ته به د یو چا مسؤلیت لرې او یو شهزاده به راځي او تا به وړي او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلې ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دغه ارزو نه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضي مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا مې یو غلط فهم، یعنی دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کېدلی. بل دلیل یې د کورني اختلافاتو ګوره چې افغانستان کې یو جلی واده کوي، نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي. نو هغه کورنۍ ښه وپېژنه چې څومره هماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه وي.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانون درندو او خواخیانو ترمنځ د وقدو لامل رمنسته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار فرشتې غنی په همدې اړه یو تمثیلي ټوټه برابره کړې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسو د دې تمثیلي ټوټې اوریدو ته رابولم.
وی خاور دی په دا دومره کار شي له خو به چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي وړه هم کله دې خو منډې وهي کله هغه خوا. تمام ورځ مې جارو په لاس کې ده، مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړې وي.
وی نوریې، ولې دومره تانې را کوي؟ خیر که تا اولاد نه لري، سبا بل ورځ به تم پیدا کې. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم، اما هغومره ستړی علاقه وو. لتا خو ډیر کار کوو.
چپ شه چپ شه، اول خو ما فکر کړی و چې ته نه یې، خو اوس چې د خبرې اوریدلې نو ډیر ښه شو. ټولې ښځې عمله کېږي، ستا په څېر خو یې نخرې نه وي شروع کړې. مکرجنې
صبر، دا موبایل ځواب کوم، بیا به سره وغږېږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړی مه شې. ښه خو یې؟ لکله چې له خارج راغلی هیڅ مې نه لیدلې.
قربان دې شم لچې ګلې، ما هم د همدې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او اول درکړم چې شپې ته دې لیدو ته راځم. څنګه بله ورځ به روانوم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لار یم.
اوهو، اوس به درته را ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کې، خو سپین ګل هېڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی،
څه کار به ورته پیدا سوی؟ یو خو دې دا بلاک ورکسي هر ساعت زنګ ده او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشی زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی موږ یې په یاد وو.
ولی به مې نه وي په یاد.
ته خبره یې چې له پرون شپې راهیسې په موږ څه تیر شوي؟
ولی سپین ګله، څه شوي؟
پرون راهیسې مو یوه پښه په کور کې ده، یوه په شفاخانه کې. خبره نه یې، لطیفه له پرون شپې راهیسې په روغتون کې بستر ده.
وی ولی څه شوي پرې؟
ترورې، له دې سره خبرې کول فایده نه لري. ابل ماخام زما د مشر ورندار خاله او د هغې اولادونه زموږ میلمانه وو. دا غلې ترې راغلی، هغه چې شپه شوه د ښځې وضعیت خراب شو. ډاکټر ویلي کوم درون شی پورته کړی، خونریزي زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې وو نو خاله ته به یې ویلي وو چې نه راتلی. زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده. زما یې د زړه وینې هم راوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړه، که نه هماغه دقه به مې بېرته کور ته لېږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که دې د دغه یور په ځای ته وای څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لورې، سپین ګل رښتیا وایي، پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړه سه.
د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپیژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام.
ولی ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي پوهاوی نه ورکوي.
وایي چې ماشومان سپینسترګي کېږي د همدې په خاطر.
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کېږي؟
هغه خلک چې خپل غږ نشي وچتولی، له دونه ناوړه ګټې ډېر زیاتې اخیستل شوي دي.
او کورنۍ ته څه کول پکار دي چې تر څو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشروع اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه هیڅ نه وایي، او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپینسترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومانو پوهاوی د هغوی د ژوند سره نښتې خبره ده، او کیدای شي چې همدا ناپوهي د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپلو ماشومانو ته پوهاوی ورکړو تر څو د جنسي اړیکو ښکار نشي، د راپور تر څنګ د دیني عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو، په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي، او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه که عامه پوهاوی د تربیتی مسائلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپل ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي تر څو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسبیسا په دې اړه وایي:
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې هغه کې جنسي تیری وسیږي. یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشروع اخیستل جایز نه دي. وجود هغه سیمو باندې چې محرم سیمې دي، په هغو باندې لاس وهل دا په ډېر واضح او الفاظ سره باید مندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړي زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابر کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپله ستونزه له کورنۍ سره شریکه کړي، او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي، او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنۍ او لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینه یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کیږي تر کومه حده پورې وسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانې دي، که چېرې دوکاندار تانه تقاضا وکړي چې راشه دې ځای نه درته درکومه سودا دې، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریک کړي. که چیرې داسې حرکت وکړي چې یا تا په وجود باندې لاس ووهه یا یې تانه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شي هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپینسترګی شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي، او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخشي خپل کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینه داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي:
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم. سایګانو بیچارهګانو دا دواله ککانو ډېر ښایسته خاله ککانو، ښه فامیل مور پلار معلم خلک زره کې پلار در پلار ډېر بدخویه و. چیګان وخت بچه باندې وتله هلکانو به زرول تېنه به یګان استفاده کوله. هغه هلکانو به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ ووهي یا به مونږ ته به قار شي جنګ تنگ بشی باندې بمنه پریدی بل اخرین دون موجود دی تور سه چې چا الکان بخپل کورو ته بیول یا دفعه بیول ول هندې نه استفاده کړي ولا د الکان بیچاره زیاتی ډیر مجبور شه او کنه وړکی الکان زې چې ډیر مجبور شي او ډیر زورول الک پښړه راغې کورته مرتغه مرته چې ول مور پلان نس یا با تربیه فامیل نس شو چې نو زیاتی خفه شو جګر خونه شل نه مغم سګان باندې بیا پولیس را وستا الکان بندیان کنو دوی د شرم هغه منطقي نه کړه او کله خدای چې چیرته دینو دون جګر خونه شو چې بیخین یا بد وضعیت مونږ ټول د واشت په منطقه کې ټول بیخوډار شول
په پرمختللو ټولنو کې په خوانځیو کې ورسته لپینځم ټولګي د جنسی لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسیږي او همدا ده چې ماشوم د جنسی مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام هغه مکمل دین دی چې د ژوند ټول مسایل پکې واضح د بحث لاندې نیول شوي دي او اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کفسر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی:
د اخلاقي بېوزلي د راټولېدو چې د ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت که الله اجازه ورکړې ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارو نه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارو نه پوهي کې او هوښیاري کې او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کېږي مونږ ته راته وایه چې مونږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام له نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیداره کې او داسې هوښیاره کې چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانس اخیستلی.
خبریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
نوم می ایمل افغان ده، احمد شاه بابا د مینې اوسیدونکی یم. دا ډیره ښه خبره ده چې موږ تاسو خپلو اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د جنسی اړیکو په اړه باندې چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي او دوی پوهیږي ځکه دا په راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بېلارې کوي او ښه کار نه ده.
زمانو محمد سلیم تخلص می عمرې ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. د جنسی اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته عامه پوهاونه دا ښه خبره ده. دا نه یوازې چې د والدینو له خوانه باید دا وشي، په حقیقت کې شرکت د ټول باید دغه نقطې ته ماشوم متوجه کړي.
زمانم گلالای د کنر د ولایت سیتون کې ماشومان ته باید سم تربیه ورکړي شي. زمون خلک اکثرا بے سواد دي په دې شان باندې پيږي، مخصوصا په اطرافو کې دا شاید دا مسائل بيخي زیات.
زاد الرحمن نومېګم د لغمان اوسیدونکی یم او زه نجار یم او د کور کلی خبرونه د ازادي راډیو نه اورم او دوستان د ټول وري.
خبریدونکو دروا په هند له نظر پټي خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعال کوي او هڅوي چې ترڅو پرې خبر او پوښي. دا چې د جنسی اړیکو پر رابطه ماشومانو ته کورنۍ څرنګه ما پوهاوی ورکړي، آیا ماشومانو ته په دې رابطه پوهاوی ضروری دی کنه، او که ماشومانو ته د جنسی اړیکو پر رابطه پوهاوی ورنکړل شي کوم مشکلات به ماشوم ته راولاړ کړي، د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړ شي ترڅو دوی خدای مکړه د جنسی اړیکو ښکار نشي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي.
ماشومان ته د جنسی مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسی مسایلو په حقله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل د دې دوه چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد که ماشومانو ته د جنسی اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا به ټولنه ته کوم مشکلات جوړ کی
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه سی وی جنسي مسایل په خپل باندې ام په هواي مینځ ته نه راغلای یو ضرر به دی چې سوء استفاده کیږي هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیان نه هم د جنون نه هم د ارکان نو سوء استفاده جنسي کیدلی سي
استاد ځینی خلک به داسې هم وایي چې کومک ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وپوهو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه
هم او هم نه دلیل دا دی چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څو وخت کې څومره زده که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ته وایي بعض ماشومان ستدي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي که ډیر ورته وښودل شي کېدلی شي افراط وکړي په خپل کې او اخلاقي ستونزې وروزېږوي برعکس هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا به سپینسترګي کیږي دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا لا ډیر بد دي دوی په نورو باندې تیری تم وده کیږي دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي زه دې خبرې سره ډیر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپینسترګي کیږي ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې مونږ تر کومې کچې پورې څه ورزده کو تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آګاهي ولري نه منع کول علمي دریځ دی نه مطلق هر څه ورته ښودل علمي دریځ دی
استاد رزوس حل لارو ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤول دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان ته د سامه ذهنیت ورکړ شي چې بلاخره څوک دې څو ګټه پورته نه کړي او که څوک څه ګټه پورته کوي کورنۍ خبره کوي
د هوښیار مور او پلار لپاره دا مسله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري ته ځینې نشان ووایي هم ځینې په وینا کې کیږي دا باید مونږ وښیو او دوی باید له دغه نظره یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده شي وي هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري بنا نه په فشار باندې کیږي دغه شی نه په سرکوب کولو باندې کیږي د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل شي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولی شي د هر شي په اړه چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس د کولی شي ځینې